مټر وانان ګوره دا مالا بس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نه پاره پنځه په سټان کې څلور په باډي کې تر دغه وروره بالا او زر نور کې هغه یو نیم سل افغانۍ کرایه ده یا دوه نیم سل افغانۍ کرایه ده د یو ځای ستره بله ځای پورې وروره ده موږ ټوله کښې جوړېدلی چې دغه زموږ پیغام د طالبانو لوړ پوړو چارواکو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشه یي موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده. په یو بل راپور کې به واورئ چې د نیمروز معتادې ښځې وایي د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو سي د اعتیاد او کورني تاوتریخوالي درد وګالو.
مسابقه رفته بودیم طرف ایران
زه پخوا ایران ته تللی وم، هلته ناروغه شوم او خسرګنۍ مې نشه یي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم.
دا چې نشه یي مواد ولې د خولې د بدبوی لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
ځینې مخدره مواد لکه چرس خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کیږي چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بدبوی رامنځته شي.
او د پروګرام په پای کې به واورئ چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده. دی دلاور خان ته ورځي چې پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډېر شتمن دی خو مجید تش لاس رخصتوي. دا چې دلاور خان ولی مجید ته پیسې ورنه کړې دا به په ډرامه کې واورو.
خصمې پر ماشوم ناروغه ده او ډېره په تکلیف ده. ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته یې بوزم.
یاره مجیده، که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایې؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لویه مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د معلوماتو شریکولو په برخه کې اندېښنه لري. په سیمه کې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو په اړه تازه ارزونه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د نیول شویو نشه یي موادو د اندازې په اړه معلوماتو ته د دې سازمان لاسرسی خورا ډېر کم شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د معلوماتو شریکولو په برخه کې د طالبانو د حکومت همکاري نه کول د دې سبب شوی چې دا سازمان په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه له ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
درې کاله کېږي چې د طالبانو حکومت په وزوري ډول د نشه یي بوټو د کښت په اړه د ملګرو ملتونو د سروې مخه نیولې ده، خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د سپوږمکۍ یا سټلایټ د عکسونو په وسیله خپل کلنی راپور چمتو کوي او بیا یې خپروي. ملګرو ملتونه له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د نشه یي موادو د قاچاقو د اندازې په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د معلوماتو راټولولو په برخه کې د دې سازمان د کار مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند دوې اونۍ مخکې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل کلني راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دوی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې هیڅ مسؤلیت نه لري چې یوازې افغانانو ته حساب ورکوي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې په تېر یوه کال کې د نشه یي موادو په تړاو تر 8000 ډېرې قضیې د دې محکمې ته سپارلې دي. د سترې محکمې د عالي دیوان مشر عتیق الله درویش وایي چې په کابل کې د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه د بقا په شان فعاله ده.
په کابل ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ابتدایي محکمه هم فعاله ده چې دوه رسمي دیوانونه لري، او په نورو ولایاتو او ولسوالیو کې د مخدره توکو موضوعات اړوند ملکی محاکم سیری او د هغوی مربوط دي. د مخدره توکو اړوند قضایاوی 8000 سوا 15 اتیا ده چې په دې کې د هغه قضایاو تعداد چې رسیدنه ورته شوې ده 8015 ده او د هغه قضایا او تعداد چې تر کار لاندې دي 1480 ده.
خو د طالبانو د حکومت ستر محکمه د دې محاکمو لخوا پر تورونو اشخاصو د صادره سوو جزاګانو په اړه جزئیات نه ورکوي او دا هم روښانه نه ده چې آیا په دې 8000 تورونو اشخاصو کې لوی قاچاقکوونکي هم شامل دي که نه. که څه هم د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې هڅې بریالۍ ګڼي، خو د ملګرو ملتونو دا تازه څېړنه ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی، خو له افغانستان څخه د مرکزي آسیا هیوادونو ته د تریاکو او جنوبي آسیا، غربي آسیا او اروپایي هیوادونو ته د هیروین او شیشې قاچاق دوام لري. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان، فرانسې او روسیې دایمي استازو اندېښنه وښوده چې له افغانستان څخه د دوی هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په تېره بیا د هغې شیشې قاچاق هم ډېر سوی چې په افغانستان کې تولید سوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشه یي موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ور چې ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت وي شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادواد د تاریا کې راکده چې په دغه مخته
مغز دمون خراب کړو، واډو کې دمونږه پوچ کړو، اخونه دمونږه خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روغ دي، ډېر وخت په بیابان دی یو خزه ګډ ورک درې کوچنیانې د درې سره د نه روزنې له امله یخت نیولی او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس د نیمروز ولایت ته ورځو او هلته مو د معتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په نیمروز ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو معتادو ښځو او ماشومانو له جملې څخه یوازې د شپېتو ښځو او ماشومانو درملنه سوي او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته سپارل سوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی د مرستو د نشتوالي له امله لږ امکانات په واک کې لري او د همدې لږو امکاناتو څخه په استفادې سره د لږو معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده. په زرنج ښار کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بسترې سوي ناروغان وایي چې د درملنې لپاره د کورنیو غوښتنه ډېره ده، خو د درملنې لپاره امکانات لږ دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته دا مهال د زرنج ښار د معتادینو د درملنې په شل بستریز مرکز کې لس معتادین بستری شوي دي، ځکه چې په دې مرکز کې پر یوه وخت تر دې زیاتو ناروغانو د بستری کولو تخنیکي او مسلکي امکانات نشته. د نیمروز ولایت معتادې میرمنې وایي چې دوی د احتیاط له امله له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي او د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبوره دي چې د احتیاط او کورني تاوتریخوالي دردونه وګالي. لدې میرمنو څخه یو میرمن چې تازه د زرنج ښار د ښځو او ماشومانو د درملنې په شل بستریز مرکز کې بستری شوی خپل اصلي نوم نه ښیي. د میرمنې ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې مرکز کې د بستری کېدو له امله له طلاق څخه ژغورل شوې ده.
زه پخوا ایران ته تللی وم، هلته ناروغه شوم او خسرګنۍ مې نشه یي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم. میړه مې د احتیاط له امله د طلاق واک راته راکوه، ځکه مې دلته ځان بستری کړ. که د ځان درملنه ونه کړم، میړه مې بچیان مې راڅخه ګرځوي او ماته طلاق راکوي.
د زرنج ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې تر نارینه معتادانو ښځینه معتادانو ډېرې ستونزې پېښې کړې دي، ځکه د دوی لپاره د درملنې امکانات نشته او لوی خطر یې دا دی چې دوی په خپلو کورونو کې نشي کوي. د دوی دا کار د دې سبب شوی چې د دوی د کورنۍ نور غړي په تېره بیا اولادونه ورسره معتاد شي. زرمینه هم د زرنج ښار په شل بستریز مرکز کې بستري ده. دا وایي چې د خور نشوې دا هم معتاده کړه.
یوه خور می معتاد و کله چې بزن ناروغ شوم لدی سره به می یو یاد و دوده نشه کوله همدا یو دوه دوده د سبب شو چې زه هم ورسره معتاد شم او رسته به مخپله نشه ای مواد رانیول او نشه به می کوله په کوم ورځ چې به خیخه نه و تاریخ به می خوړله او کله چې به می پیسې درلودې خیخه نشه می کوله
په نیمروز ولایت کې د معتادو میرمنو او ماشومانو شلبستریز مرکز د تیر جمهوری نظام په وخت کې جوړ شو چې په منظم ډول به په هرو 15 ورځو کې د شلو ناروغانو درملنه کوله خو اوس یې د بهرنیو مرستو تخنیکي او مسلکي امکاناتو د نشتوالي له امله فعالیتونه کم شوي دي د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسع ریحان وایي هغه معتادان چې په دې مرکز کې درملنه کیږي تر رخصت کېدو وروسته د کورنۍ لوغړو څخه په دې اړه ژمنه اخیستل کیږي چې دا شخص به بیرته په نشو نه اخته کیږي
په د شپږ میاشتو کې شپېته کسان غټو کوچنۍ تداوي سوي دي چې بیرته ورسپارل سوي خپل قریبان ته او اوس لس دانې تر تداوي لاندې دي چې اته دانې غټ ښځې دي او دوه ماشومان دي
د معتادینو د درملنې په برخه کې داسې مهال شکایتونه کیږي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کالو کې په وار وار له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې مرستې وکړي خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالتونو جاپان او اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له لارې مرستې کړې دي له دې پرته بل هیڅ یو هیواد یا سازمان په دې برخه کې مرسته نه ده کړې
ترنو اورېدونکو په راپور کې مو اورېدل چې په نیمروز کې معتادې ښځې وایي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یوسي د احتیاط او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څرګند کیږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ
ترنو اورېدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر 20 ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21.25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال خوله وچوي تنفسي سیستم او معده میکروبي کوي او غاښونه خرابوي چې دا ټول د خولې د بدبوي لامل کیږي دا چې نشه یي مواد ولې د خولې د بدبوي لامل کیږي آیا ټول نشې مواد په یوه اندازه خوله بدبویه کوي او که توپیر لري آیا د نشې تر پریښودلو وروسته د خولې بدبویي ورکیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده ښاغلی منصور په پیل کې د خولې د بدبویي عوامل تشریح کوي
د خولې د بدبویي ډیر معمول عوامل یې د غاښونو خرابوالی د غاښونو د حفظ الصحې او دی پاکی خیال نساتل دی غاخونو کریز یا پوروالی یا پا آمه اصطلاح که چی دی غاخونو چنجی ورته ویل کیگی دی جامی دوریو او دی جبی مختلف باکتریایی ناروغی پا این حال که دین خاص خواله دی باعث کیگی چی دخول بوی را پیدا کری او بدبوی را من سکری دین عمومی ناروغی چی اغا مکیده شی د وجود د مختلفو غړو یا د مختلفو سیستمونو ناروغي وی لکه تنفسي سیستمونه یا هضمي سیستمونه د ټول کولای شي د خولې د بدبویي لامل شي په عین حال کې ځینې هغه ناروغان چې دربل یا اوږدمهاله دواګانې اخلي د هغوی د خولې بوی هم کېدای شي خراب شي او د دې ترڅنګ ځینې مخدره مواد هم د دې باعث کېدای شي چې د خولې بدبویي رامنځته کړي
نشې مواد ولې د خولې د بدبویي لامل ګرځي
معمولا د کسان چې مخدره مواد اخلي نو دوی خپل عمومي صحت ته پام نه کوي د غاښونو پاک ساتل د غاښونو منظم منزل له غذایی موادو اخیستو وروسته له خوړو وروسته له مخصوصا له خوږو خوړو وروسته له غوړو خوړو وروسته د غاښونو نه منزل د خولې نه پاکول د بدبویي لامل شي د دې ترڅنګ دوی کېدای شي له ځینو میکروبي ناروغیو سره مخامخ شي چې دغه میکروبي ناروغي کېدای شي د ژبي د وریو د ژامي د غاښونو په مختلفو قسمتونو کې رامنځته شي د خولې وچوالی خپل د دې باعث کیږي چې د خولې بوی خراب شي او په ډیرو مخدره موادو کې د خولې وچوالی لیدل کیږي. هغه کسان چې تمباکو او سیګریټ او دودی مخدره مواد اخلي د دوی د سږو په پایپونو یا سږو په برانشونو کې کېدای شي ډیر غلیظ مواد چې په عامه اصطلاح کې ورته موږ مخاط وایو دغه مواد زیات ټول شي او په دې کې میکروبونه وده وکړي او دغه میکروبي وده او دغه د ډیرو بلغمو د ډیرو افرازاتو جمع کېدل باعث د دې شي چې د خولې بوی ورسره خراب شي. دا ټول هغه عوامل دي چې په مخدره موادو کې یو په معتادینو کې د خولې د بدبویۍ لامل کېدای شي.
آیا ټول نشه یي مواد یو ډول خوله بدبویه کوي او که توپیر لري؟
چون معتادین اکثرا کله چې مخدره مواد اخلي د دوی د غذا د دوی د صحت او د حفظ الصحې ساتل ورسره زیانمن شي. په عین حال کې دوی له تمباکو له سیګریټو له چرسو نسوارو هم په ګډه استفاده کوي او د دې باعث کیږي چې د دوی په وریو کې په غاښونو کې په ژامي کې زخمونه واړه زخمونه رامنځته شي، په دې کې میکروبونه وده وکړي، غاښونه تور شي، په غاښونو کې خلاګانې رامنځته شي، توروالی رامنځته شي، غاښونه او د غاښونو وری نرم شي چې له دې سره غاښونه له خپل ځایه لویږي او یا هم سستیږي چې دا ټول د میکروب د ودې لپاره زمینه مساعدوي او په عین حال کې د غذایي موادو پاتې شوني او د تنفسي سیستم د ششونو یا د سږو په پایپونو کې د میکروبونو وده او په دې قسمتونو کې د بلغم او د افرازاتو ټولېدل ټول د دې باعث کیږي چې په دوی کې بدبویي رامنځته شي. ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کیږي چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بدبویي رامنځته شي. الکوهل خپله د دې باعث کیږي چې په معده کې او د انسان په هضمي سیستم کې د اسید تولید او د خاصو کیمیاوي موادو تولید زیات کړي چې دا خپله د خولې له لارې او د تنفسي سیستم په خارجېدونکې هوا کې کېدلی شي دا ظاهر شي چې دا خپله د بدبویي باعث کیږي. ولې هغه څه چې ډېر د تشویش وړ دي هغه دا دي چې په دې کسانو کې حفظ الصحه خرابیږي او د غاښونو ساتنه د غاښ ډاکتر ته په وخت مراجعه او په دې مرحله کې دوی خپلو خوړو ته د خپلو غاښونو د خولې حفظ الصحې ته توجه نشي کولی.
نشه یي مواد په کوم حالت کې خوله ډېره بدبویه کوي؟
احتیاط یو تدریجي صحي ستونزه ده، په دې معنا چې په لومړنیو مراحلو کې کېدای شي یو کس وکولی شي ځان تر ډیره له مختلفو ستونزو وساتي یا حد اقل دوی توجه وکولی شي، ولې د وخت په تېرېدو سره د احتیاط له پرمختګ سره دوی ته ډیر شیان خپل ارزښت له لاسه ورکوي او معتادین فقط د مخدره موادو په اخیستلو فکر کوي. نو په دې اساس د وخت په تېرېدو سره د دوی غاښونه خرابیږي، د دوی د خولې بدبویي او د خولې او د تنفسي سیستم او د هضمي سیستم پالنه او حفظ الصحه ګډوډیږي چې دوی په زیاتېدونکې توګه له دې ستونزې سره مخامخیږي.
آیا د نشې له پرېښودلو سره د خولې بدبویي ورکیږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
لنې کمرغه احتیاط یا د مخدره موادو کارول یو ناروغي ده، ولی د دې ناروغي د تداوی امکانات شته. د مخدره موادو له پریښودلو سره په تدریجي توګه د دوی صحت ښه کیږي، د دوی فکری توازن بیرته خپل ځای ته راځي او د دوی د خوړلو د دوی د څښلو د دوی د خپل صحت ته د فکر کولو وړتیا بیرته طبیعي حالت ته راګرځي. نو کله چې دوی مخدره مواد پرېږدي کېدای شي د دوی د صحت د نورو بودونو په څیر د دوی د غاښونو د خولې حفظ الصحه ښه شي، بدبویي ورسره ورکه شي، دوی د خپلو غاښونو تداوي وکړي، د خپلو سږو د خپلو معدې کومې ستونزې چې لري د دې تداوي ته متوجه شي او له دې سره د دوی د خولې د غاښونو او په مجموع کې د ټولو هغو روغتیایي ستونزو درملنه وشي چې د مخدره موادو له کبله ورته رامنځته شوي دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشه یي موادو استعمال خوله بدبویه کوي.
ایا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدل است چې نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل سمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځه ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغې مخصوصې برخې د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځه ګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې یا د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغې برخې ته یې حافظه متصل وي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتیږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه په حافظه کې ثبتیږي. مخدره مواد د یو انسان توجه و تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه و تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نسی ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نسی کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتیږي. ټول مخدره مواد تر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري. یعنی یو انسان نسی کولی چې یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه و تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه و تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتیږي. یعنی نشه یي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دی لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دې خرابیږي. یعنی د شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه و تمرکز خرابوالی ده.
آیا پوهیدل است؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د مجید میرمن سخته ناروغه ده، خو دی یې د علاج پیسې نه لري. اخیر د ده په نږدې خپلوانو کې دلاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن سړی دی، خو مجید ته هسې یوه پلمه جوړوي او تش لاس یې رخصتوي. دا چې دلاور خان ولې مجید ته پیسې په پور ورنه کړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید رضا، خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي، رضا پر دغه بوجی کینه.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یوسه، ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه، دی مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی. مجید دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما پخوانی انډیوال دی. ښه مجید، اوس دا راته ووایه چې څنګه راغلی.
بس دلاور خانه، متل دی چې وایي څوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لوی کورو ته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست، نو ځکه تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پېښه ده.
بس پوښتنه مه کوه، ډېره بده را پېښه ده.
سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ښځه مې پر ماشوم ناروغه ده او ډېره په تکلیف ده. ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته یې بوزم.
یاره مجیده، که رښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایي؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لویه مغازه وګوره، او ته وایې سل افغانۍ نه لرم؟
ستا خبره سمه ده چې ډېرې پیسې او لویه مغازه لرم، خو پیسې مې په کاروبار باندې دي. همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړې چې سودا راوړي.
ښه نو، توکل مې په خدای، زه لاړم. خدای په امان.
په مخه دې ښه.
دلاور خانه، دې بیچاره ته دې ولې پور ور نه کړ؟ پیسې خو ستا سره ډېرې دي. د دې بیچاره ښځه ناروغه ده، باید پیسې دې ورکړې وای.
اجی صاحب، دا سړی ته نه پېژنې، دا پوډری دی پوډری. څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي، درواغ وایي. څو ورځې مخکې لکه دا نن په ورختۍ راغی، ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده، سر یې مات شوی دی، ډاکټر ته یې بیایم. ما 5000 افغانۍ ورکړي، خو
خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه. بس د پوډرو پیسې اخلاصې شوې وې. د دې خلکو ژوند په دروغو دی.
رښتیا دا سړی پوډری دی؟
او پوډری دی، درواغ وایي، میرمن یې نه ده ناروغه، داسې پلمه ده.
یاره ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډېر وارخطا و. د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی، ډېر مې زړه ورباندې وسوځېد.
حاجي صاحب، ته خو ما پیژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم، خو دا پوډری دی، تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي.
مجید زویا، څنګه څو پیسې دې پیدا کړې؟
نه والا، پیدا مې نه کړې، څو نفرو ته ورغلم خو چا پور رانه کړ.
او خدایا، دا به څه کوو؟
څنګه شوه د نوري مریضي؟ یو څه نه شوه؟
ښه ده، کومه شوله؟ تر هغه بد بدتر شوه. میخي صابندېږي، هېڅ وخت پر لږواله دومره نه وه په تکلیف سوې. که ډاکټر ته یې بونه ځو نه جوړېږي، هر څنګه چې کېږي. یو چاره وکړه زویا.
نو زه څه وکړم؟ ځان خرڅ کړم؟ ما بوډري خو څوک اخلیم نه.
د غم پوډر دې څه؟ هر څه مو درلوده، تو ستا د دغه غم لړلو نه شور له ناسه ولاړه. اوس دومره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو. زرغونې لورې، ولې ژاړې؟
مور مې.
په مور دې څه وشو؟
په مور دې څه وشوله؟
مور مې مړه شوه.
اوف خدایا، کور مې خراب شو، دا ټول زما له لاسه. ټول جایداد مې په نشو کې لاړه او ځان مې په خپل لاس دومره بې اعتباره کړ چې اوس څوک پور هم نه راکوي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
ta khanda krama jada krama
خپل جزا کرا. زرمان چې ساده حسن سنا خاشم